مننه کوم زرغونی منګل قدر مون اوریدونکو دا د شپږ بجې د مخام شوې د دې نن ورځې خبری مجلې ته خرغلست د مخامنۍ نیم ساعته خبرونه پر راپورونو کې به د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې په اړه راپور درکړو. همدارس په یو بل راپور کې به واوري چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکل شوه. دا خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نور موضوعات هم په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په روانو هڅو کې د پاکستان د همکارۍ نوي ژمنو دا ځل د افغانستان حکومت هیله من کړی دی. د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2006 میلادي کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ. دغه راز راپورونه وایي چې د ایران شورای نگهبان لخوا شاوخوا په سلو کې شپېته هغه کسان رد شوي چې نمونه د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره ثبت کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په روانو هڅو کې د پاکستان د همکاریو ژمنو دا ځل افغان حکومت هیله من کړی دی. صلاح الدین رباني دا څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانستون کې وینا کې وکړې.
د سولې د خبرو اترو په دې دور کې د پاکستان د رهبرۍ پرله پسې کلکې ژمنې چې له موږ سره به همکاري کوي موږ ته یې نوې هیلې رابخښلي دي.
رباني نننۍ څلور اړخیزه غونډه یو تاریخي فرصت یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې باید له دې فرصت څخه په ښه توګه کار واخیستل شي. د څلور اړخیزې کمیټې دا دوهمه غونډه ده چې نن په کابل کې جوړه شوې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دوامداره سوله هغه مهال راتلی شي چې د سولې په پروسه کې د قربانیانو حقوق تر پښو لاندې نه شي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په یوې خبري ناسته کې وویل چې د سولې په اړه د ناستو نتایج د ښځو د استازو، قربانیانو او مدني ټولنو له حضور پرته به لاسته راوړنې ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په اړه دوهمه څلور اړخیزه غونډه لکه څنګه چې مخکې مو وویل نن په کابل کې ترسره شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په څلېرشتمه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دغه انتخابات به په خپل وخت ترسره شي که حکومت لازمه بودیجه برابره او د کاندیدانو او د انتخاباتو د کارکوونکو او رایه ورکوونکو امنیت خوندي کړي.
نن موږ اعلانوو چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1395 لمریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره کیږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري او د انتخاباتو له کمیسیون څخه یې غوښتي وو چې دغو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړي، خو اجرایي رئیس عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید کمیسیون نوی شي. جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2006 میلادي کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ. دا یو له دریو مواردو چې مشرف پرې تورن شوی دی. په دغه دوسیه کې د دواړو لورو وکیلانو په کوټه کې تایید کړ چې محکمې پر پرویز مشرف ټول تورونه بې بنسټه وبلل. د بلوڅانو مشر اکبر بوکتی چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د پراخې خودمختاري لپاره یې وسلواله مبارزه کوله په 2006 میلادي کال کې د مشرف د واکمنۍ په دوره کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. د هغه وژنې په دغه ایالت کې پراخو پاڅونونو ته لاره هواره او حمید بلوچستانو ملتپال احساسات لدی زیات راو پارول. خو لدی سره سره پر پرویز مشرف دو نور تورونه هم لګول شوی. په 2001 میلادي کال کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو په قتل کې د لاس لرلو او په پاکستان کې د اضطراری حالت اعلانول چې د وروستي په خاطر هغه په ستر خیانت تورن دی. تهران د بالاستیک یا لری واټن ویشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رات کړل. تهران نن وویل دغه بندیزونه هیڅ ډول قانوني یا اخلاقي توجیه نه لري ځکه واشنگتن د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو په خپله وسیلې پلوري. یوه ورځ وروسته له هغې چې د واشنگتن او اروپایي اتحادیې لخوا د ایران پر اټومي پروګرام پورې له اټومي پروګرام سره په تړاو بندیزونه لرې شول، د امریکا متحدو ایالتونو د ایران د توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو ایراني شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. هغه اندیښنو ته په پام سره چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کیدل به په نړیواله کچه د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. نن د هغو اومه تیلو چې له شمال څخه استخراجېږي د یوه بیرل بیه $28 ته راښکته شوه. د دغو تیلو بیه له 2003 کال راهیسې دغې کچې ته نه وه راټیټه شوې. تهران له مخکې اعلان کړی چې غواړي په ورځ کې د اومه تیلو د صادراتو اندازه شاوخوا 15,000 بیرلو ته اوچته کړي. د ایران دغه اقدام به د تیلو بیه چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په 15 راښکته شوې نوره هم راټیټه کړي. او د ایران په ارتباط یو بل خبر وایي چې د ایران دولتي خبری رسنۍ وایي چې د هغو کسانو چې د ایران په راتلونکو انتخاباتو کې پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو په سلو کې شاوخوا 60 رد شوي دي. اکثره رد شوي کسان اصلاح غوښتونکي بلل شوي دي. د ایران د انتخاباتو د څارنې د مرکزي کمیټې ویان راپایکنن وویل چې د 2,000 کاندیدانو چې نومونه د فبروري د میاشتې پارلماني انتخاباتو لپاره ثبت کړي وو 4,200 منل شوي چې دا د ټولو ثبت شویو په سلو کې 40 دي. د انتخاباتو دغه کمیټه د ایران پر واکمنې شورای نگهبان چې غړي محافظه کار او حقوق پوهان دي پورې تړلې ده. دغه شورا په دې اړه چې کوم کسان د کاندیدو مستحق دي پریکړه کوي. د اصلاح غوښتونکو ګوندونو د دغه اقدام په وړاندې اعتراض کړی دی. اصلاح پال حسین مراشي وویل په ټول هیواد کې 3,000 اصلاح غوښتونکي رد شوي او یوازې 10 تنه منل شوي چې د 290 کسیز پارلمان لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. او امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درکه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل موږ د عراقي چارواکو په بشپړ همکارۍ سره هڅه کولې د کسانو ځای معلوم کړو. تر دې مخکې العربیه تلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشو لخوا تښتول شوي وي. د عراقي رسنیو د راپورونو له مخې دغه کسان به د جنوري په 15 یا 16 لا درکه شوي وي. د عراق د دولتي استخباراتو یو بل چارواکي اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل چې دغه درې امریکایان له خپل عراقي ترجمان سره د بغداد له جنوب دوره څخه هغه مهال وتښتول شو چې د خپل ژباړونکي کور ته ورغلي وو. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې ماښامنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو په ګډون غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه له روانو خبرو سره سره به د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات جاري وساتي.
دا د افغانستان د دولت د مسلحو ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب شي، اما د افغانستان نه د دفاع وړتیا باید ولري.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې د خبرو لپاره غونډې به د میرمنو، د جنگ د قربانیانو او مدني فعالانو له حضور پرته ناکامه وي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکله. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه اخیستې وه. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په خپله وینا کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته راوبلل. ښاغلي رباني وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړه او رانونه ده. اجمل تورمان له کابل په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت د پیغام په هرکلی سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او خپل ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. صلاح الدین رباني دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې په دوهم پړاو څلور اړخیزې غونډه کې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او رانونه ده. د ښاغلي رباني په وینا دغه ډله کسان به د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې هم انزوا تشي.
با استفاده از این فرصت می خواهم
له دغه فرصت نه په استفاده سره غواړم د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکړم چې زموږ د سولې پیغام ومني، د خبرو میز ته حاضر شي تر څو وکولای شو ټول اختلافات له سیاسي لارو حل کړو.
ښاغلي رباني دغه شان وویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي پړاو څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب او په دې برخه کې د دغه هیواد له قوي ژمنې او ملاتړ نه مننه وکړه. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په اړه لومړی پړاو څلور اړخیزه غونډه تیره اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه. تر دې د مخه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو مخامخ یوه غونډه جوړه شوې وه چې نور پړاوونه یې بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدلو وروسته کنګل شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان دغه غونډې ته هیله من دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه تر کومه مثبته نتیجه ولري. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر:
موږ خو تر اوسه پورې همیشه په خوا هم هیلې درلودلې، مګر دغه هیلې یو مثبت پای نه درلوده. اوس هم موږ هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وښیي.
په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني تر وینا وروسته ورتړلې اعلان شوه، خو د ډېریو باور دادی چې د تړلو دروازو تر شا دا خبرې به د افغانستان د سولې په لور د افغانستان د خلکو زړونو ته د هیلو دروازه پرانیزي.
د سولې په اړه د بحث لپاره نن په کابل کې څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون پرانستل شوه او د سولې د خبرو په اړه بحث پکې وشو. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې روانې هڅې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ځنډ رانولي. نورالحق علومي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې ته بشپړ چمتووالی لري. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د هیواد د امنیت ټینګښت ته پاملرنه وکړي. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل:
په داسې حال کې چې کابل د سولې د خبرو لپاره د چمتووالي د یوې غونډې کوربه دی، د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد دفاع ته هم بشپړ چمتووالی لري. نورالحق علومي د دوشنبه په ورځ په یوه غونډه کې له سولې څخه د هرکلي ترڅنګ ټینګار وکړ چې دا مسله نشي کولای د افغان امنیتي ځواکونو وظایف له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
جګړه یوه لار ده چې هغه ته بشپړ چمتووالی لرو. هیچا ته به اجازه ورنه کړو چې په یوه لویش خاوره باندې یرغل وکړي. د سولې د خبرو هرکلی کوو. دا په دې معنا نه ده چې موږ په دندو کې تعلل راولو. څه ډول چې حکومت ویلي له یو پیاوړي دریځ سره به د سولې خبرو ته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د سولې له خبرو سره به په خوا کې د جګړې پالیسي هم تعقیب کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی څه موده وړاندې ویلي وو د هغو کسانو پر وړاندې به له زور څخه کار واخیستل شي چې سولې ته غاړه نږدي. افغان لوړپوړي چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې کابل د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې کوربه وو. د چارو کارپوهان وای افغان حکومت هغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده باید تعقیب کړي، خو ترڅنګ یې مکلفیت لري چې د هیواد امنیت هم ټینګ کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم افغان امنیتي ځواکونه مکلف دي چې له ځمکنۍ بشپړتیا څخه ساتنه وکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډېر دقیق وایي دا د افغانستان د دولت د مسلحو ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب کړي، اما د افغانستان نه د دفاع وړتیا باید ولري. د افغانستان دولت، د افغانستان مسلح قواوې، د افغانستان د اساسي قانون د حکومتونو پر بنسټ مکلف دي د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، د خلکو د امنیت او د افغانستان د استقلال دفاع.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې له هیواد څخه دفاع د حکومتونو طبیعي حق دی او د سولې په پروسه به ناوړه اغېز ونه کړي. په همدې حال کې د ملي شورا غړیو ویلي وو چې د سولې په روانه پروسه کې باید د افغانستان خپلواکي، د ښځو حقونو او په ځانګړې توګه د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنو ته خاص پام وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري د سولې په مسله کې چې نن په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې بحث پرې وشو پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د سولې د خبرو لپاره غونډې به د میرمنو د جنگ د قربانیانو او د مدني فعالانو له حضوره پرته ناکامه وي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې که حکومت سولې ته د رسیدو په هدف له جنګي جرمونو او بشري ضد اقداماتو څخه سترګې پټې کړي په هیواد کې به رښتینې سوله ټینګه نه شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د سولې د خبرو د پیل لپاره په دوهمه جوړه شوې غونډه کې هم د حکومت پر لاسته راوړنو او د ښځو د حقونو پر ساتنې ټینګار کړی. یوسف خان زدران په دې اړه له کابله راپور راکوي.
د سولې پروسې د څرنګوالي په اړه په څلور اړخیزه غونډو کې د ښځو د استازو نه بلنې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. د دې کمیسیون مشره سیما سمر وایي د سولې خبرو لپاره د نقشې جوړولو په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې هم د ښځو د استازو، مدني فعالانو او د جنګ د قربانیانو د حضور څخه خبر نشته. اغلې سمر دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د سولې تګلارې تر نامه لاندې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وکړې. بعد څلور اړخیزه غونډې او د کابل اوسنۍ غونډې لري دا ده چې بدبختانه هیڅ ښځه پکې ونډه نه لري، نو هغه تګلاره چې د ښځې نظر پکې نه وي هغه ناقصه ده. باید په دا ډول ناستو کې د جنګ قربانیان، مدني ټولنې او ښځې ونډه ولري، ځکه د دوی نه حضور پروسه نیمګړې کوي. باید واقعا مسؤلانه عمل وکړو او هغه لار انتخاب کړو چې د اکثر افغانانو غوښتنه وي. د بشري حقونو د کمیسیون مشره وایي چې په افغانستان کې واقعي سوله هغه وخت راتلی شي چې د قربانیانو حقونه په دغه پروسه کې تر پښو لاندې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ دویمه ناسته په همدې ورځ په کابل کې ترسره شوه. د دې ناستو هدف د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو ته د زمینو برابرول ښودل شوي دي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د څلور اړخیزه دویمې غونډې په پیل کې د حکومت د څو کلونو لاسته راوړنو په ساتنې ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې د سولې خبرې به هیڅکله د ښځو په برخه کې موجوده لاسته راوړنې په اوبو لاهو نه کړي. دی وایي په بشپړ ډاډ سره ویلی شم چې زموږ خلک او افغان حکومت د تل په څیر د زړه له اخلاصه دې ته چمتو یو چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړو تر څو یوې سوله ییزې حل لارې ته ورسېږو چې په هغې کې اساسي قانون، څوارلس کلنې لاسته راوړنې او په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونه د احترام وړ وي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاذ پوهان ودیر صافی وایي افغان حکومت باید د سولې په بهیر کې د هند، ایران او روسیې په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو نظر هم له ځان سره ولري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له مدني فعالانو د ښځو د حقونو حقونو د مدافع ډلو له استازو پرته به د سولې هر راز خبرې نیمګړې وي. خو د افغانستان ولسي جرګه سیاستوال او کارپوهان په کابل کې د سولې څلور اړخیزه غونډه د سولې د راتلو د هڅو د همغږي کولو لپاره یو ښه فرصت بولي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیره مدزی ازادي راډیو ته وویل د سولې څلور اړخیزه غونډه د نړیوالو په تضمین سره د دې لپاره مهمه ده چې وسلوالو مخالفینو هم لیوالتیا ښودلې چې په خبرو کې برخه ورکړل شي. د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي له کابله دا راپور راستولی.
په افغانستان کې د سولې د تأمین په لار کې د نړیوالو قدرتونو وروستیو هڅو د ولسي جرګې د ډیرو غړیو او افغان سیاستوالو زړونه لاسته راوړي دي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې امریکا او چین په افغانستان او پاکستان خپلې اغیزې لري، نو خامخا د څلور اړخیزو غونډو له لارې د سولې د تأمین لپاره کوښښونه مثبت نتیجه ورکړي. ښاغلی احمدزی وویل چې په کابل کې د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د نړیوالو قدرتونو ښکېلتیا په خپله دې ته لار هواره کړې چې د سولې د تأمین رښتینې هڅې وشي او له همدې مل ډیرو مخالفینو هم د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی.
امریکا، چین دواړه اثر رسوخ په دواړو ممالکو باندې لري چې سولې لپاره دواړه ملکونه سره سوکي او پخوا ملامتیا به بیرته په افغان دولت اچوله یا بعضې نیمګړتیاوې اوس نشي کولی، اوس په حقایقو ته دواړه مخ کېږي. د دې په څنګ کې ډېر زیات تماسونه له افغان دولت سره نیول شوي دي، که هغه له قطر نه دي، که په داخل کې دي او که په خارج نورو هېوادونو کې. طالبانو مشرانو دغه اوس درک کړې ده چې اوس جنګ په سیاسي جنګ ده، نو موږ نه غواړو چې نور جنگ وسی دغه لپاره غویم سولې ته آماده شوی دی.
خغلی احمد زی ویل کړه افغان سولې د تضمین لپاره کلی خوایې خپل هڅې لګي نور هم زیات کړي کولای شي چې خپل هڅو کې کامیاب او د سولې لپاره لار هوار شي. په ولسی جرګه کې هم د دوشنبه پورز د دې جرګې د بهرنی اړیکو د کمیسیون لخوا یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې د افغان سولې لپاره پرېکټینو هڅو او د هر پرمختګ پاړه د خلکو په خبرولو ټینګار شوی وو. د افغان سولې پاړه د هڅو د همغږي کولو او دا چې څه ډول مخالفین د خبرو میز ته کېنول شي. دویم دور څلور اړخیز غونډه په کابل کې د دوشنبه پورز وشو چې پکې د امریکا، چین او پاکستان لوړ پوړي استازي او چارواکو برخه اخیستې وه. د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت مرستیال او یو سیاستوال غفور لیوال وایي په دې غونډه کې د امریکا، چین او پاکستان ګډون د دې ښکارندوی دی چې دوی په افغانستان کې د نیابتي جګړې له امله د خپلو ګټو د تضاد په پای ته رسولو سلاح شوي دي. ښاغلي لیوال ازادي راډیو ته ویل که رښتیا هم د افغان جګړې اصلي مخته وړونکي د خپلو ګټو د تضاد په ختمولو بریالي شي، د سولې د تأمین لپاره به یو مهم ګام واخیستل شي.
ناستو کې همدغه اصلي لوبغاړي پاکستان پکې شامل دی، چین پکې شامل دی، د امریکا متحده ایالات په مجموع کې لویدیځ قدرتونه که یو ډول د ګډو په تقسیم سره سلا شي او بالاخره دې توافق ته ورسیږي چې یو سوله ییز افغانستان د دوی ټولو ګټې په نه یو ډول تأمینولی شي او د همدې له کبله جګړه نوره بې ځایه ده. لږ تر لږه د دې جګړې سیمه ییز او نړیوال اړخ کمزوری کېږي.
ښاغلی لیوال وویل که نړیوال قدرتونه د افغان سولې د تأمین لپاره هڅه وکړي، افغان حکومت به په اسانۍ سره وکولی شي چې جګړه په کورنۍ سطح کې کنټرول او په مخالفینو برلاسه ترلاسه کړي. اخو افغان سیاسي کارپوهنه هم د کابل په کوربتوب د سولې د خبرو هرکلی کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه کبیر رنجبر وایي په ظاهري توګه پاکستان، امریکا او چین د افغان سولې لپاره هڅې پیل کړي، خو اوس مجبور هم دي چې د خپلو ډیرو ستونزو د حل لپاره په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره رښتینې هڅې وکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین حکومتي چارواکو تېر اونۍ هم د افغان سولې په اړه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه وکړه او په کابل کې دا غونډه تر ډیره د سولې د هڅو د مخته وړلو لپاره د یو میکانیزم جوړولو ته ځانګړې شوې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د اوس یو تازه خبر لرو. له کابل د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین په مستقیمه اړیکه را سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوې خبر پاڼې په خبرولو سره د سولې د نننۍ غونډې په اړه نوي معلومات خبره کړې دي. راځئ له اسدالله لودین څخه واورو چې د بهرنیو چارو وزارت په دې نوې خبر پاڼه کې څه راغلي دي. لودین صاحب،
ډیره مننه. تکل صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه په یو لړ پرمختګونو سره پای ته ورسېده. د بهرنیو چارو وزارت په یو ګډ اعلامیه کې د دغو پرمختګونو بیلګې ډیرې نه دي واضح کړي، خو ویلي دي چې د ورته غونډو په دوام پریکړه وشوه. خبر پاڼه وایي چې د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې درېیمه څلور اړخیزه یا درېیمه ورته غونډه به راتلونکي دلوي په سمه په اسلام آباد کې جوړیږي. یعنی پریکړه شوې چې نږدې شل ورځې وروسته به ورته درېیمه غونډه بیا په اسلام آباد کې جوړیږي، چې اوله غونډه هم په اسلام آباد کې او دویمه نن په کابل کې او درېیمه بیا هم هلته جوړیږي. پر نننۍ غونډه کې له وسلوالو طالبانو هم غوښتل شوي چې له افغان حکومت سره باید خپل ستونزې له سیاسي چینلونو هوارې کړي. دغه خبر پاڼه څو شېبې وړاندې خپره شوه، خو تر اوسه هم د دغې غونډې ټول بحثونو په اړه د نن ورځې په ترڅ کې چې ترسره شول او د بندو دروازو وضاحت له رسنیو سره نه دی شریک شوی. داسې ټاکل شوی و چې نن د ورځې په پای کې افغان چارواکي د نننۍ غونډې په اړه خبري کنفرانس ولري، خو تر اوسه هم د دغه خبري کنفرانس څرک معلوم نه شو. دغه غونډه نن غرمه 12 بجې د افغانستان په وخت پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نننۍ غونډه کې د چین ځانګړي استازي د افغانستان لپاره او په کابل کې د امریکا سفیر او دغه راز د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالانو ګډون کړی و. د اسلام آباد په کومه غونډه کې چې تېره دوشنبه ترسره شوه، هلته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د امریکا استازیتوب کوي، خو په نننۍ غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر مایکل میکینلی د امریکا په استازیتوب په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. نو معلومه به شي چې وروسته د دې غونډې نور څه اړخونه رابرسېره کېږي. دا ټول هغه څه دي چې ممکن په راتلونکو خپرونو کې یا سبانۍ خپرونو کې ورته موږ اشاره وکړو، ورته راپورونه ولرو.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د بهرنیو چارو وزارت د نوې خبر پاڼې په اړه معلومات راکول. د بهرنیو چارو وزارت د نننۍ غونډې په کابل کې د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزې غونډې په اړه یو لړ جزئیات خپره کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د سبا ورځې او همداراز د نن ورځې په جریان کې په نورو خپرونو کې اوریدای شئ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اوږده ځنډ وروسته د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه نن وټاکله. د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په 23مه نیټه چې د اکتوبر په میاشت کې به وي ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکي چې اجرایه ریاست ټینګار کوي چې اوسني انتخابات د انتخاباتو اوسنی کمیسیون باید نوی شي. په دې اړه تفصیل به هم اسدالله لودین اوروي.
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو لړ پیشنهادونو سره د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په راتلونکي میزان میاشت کې کیږي، خو غوښتنه یې وکړه چې حکومت باید ورته د امنیت او لګښت لپلوه چمتووالی ونیسي.
نن موږ اعلانوو چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1395 لمریز کال د میزان په 24مه نیټه ترسره کیږي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې حکومت دغو انتخاباتو ته چمتووالی لري او کمیسیون ته یې دنده ورکړې وه چې دقیقه نیټه یې مشخصه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړه چې اجرایه رئیس وایي د انتخاباتو کمیسیون باید نوی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي انتخابات به د نوي کمیسیون تر چتر لاندې ترسره کیږي.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره کیږي.
خو جمهوري ریاست هغه مهال چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان مسؤلیت د انتخاباتو کمیسیون ته سپاره دا واضح نه کړه چې د اوسني کمیسیون برخلیک بد څه کیږي. بلورته د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د قانون له مخې څوک تر شپږو کلونو پورې د اوسنیو کمیشنرانو د لرې کولو واک نه لري. ښاغلي نورستانی د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل راتلونکي انتخابات به د اوسني کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره شي.
د قانون له مخې حکومت موږ نشي برطرفه کولی او بل دا چې څوک استعفا ته هم نه دي چمتو. قانون اوسنیو کمیشنرانو ته اجازه ورکړي چې خپل شپږ کلنه کاري دوره پوره کړي. هیله من یو چې دا انتخابات اوسني کمیشنران پای ته ورسوي.
په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان مشر جنداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې که جمهوري ریاست او اجرایه ریاست د انتخاباتو د اوسني کمیسیون د برخلیک په اړه یوه خوله شي، د کمیشنرانو لرې کېدو ته قانوني لارې پیدا کېدای شي. سپینغر وایي که اجرایه ریاست ټینګار کوي چې کمیسیون دې نوی شي او جمهوري ریاست خپل دریز نه واضح کوي، د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت په لاس ورځي چې په خپل دریز ودرېږي.
قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې ورستی راپور ته په کوټه کې د تروریزم ضد محکمې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف، ملتپال سیاستوال آفتاب شیرپاو او ځینو نورو چارواکو ته په هغه دوسیه کې برات ورکړ چې ورباندې د سپینګیری بلوڅ ملتپال نواب اکبر بوکټی د وژل کېدو تور پورې شوی و. برکوال میاخیل راپور راکوي.
د نواب اکبر بوکټی د وژنې قضیه د دتر وژنې درې کاله وروسته په 2009 میلادي کال کې د بلوچستان د اعلی محکمې په سپارښتنه د ده د مشر زوی جمیل اکبر بوکټی لخوا په ډیری بوکټی تاڼه کې درج شوه چې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف په شمول یې د هماغه پوځي حکومت ګڼ شمېر چارواکي پکې د خپل پلار پر وژنه تورن کړي وو. د دوشنبې په ورځ په کوټه کې د ترهګرۍ ضد محکمې د دغې دوسیې وروستۍ پرېکړه واوروله چې د پرویز مشرف په شمول یې هغو کسانو ته پکې برات ورکړ چې د ده د پوځي واکمنۍ برخه او د نواب بوکټی په وژنه کې په لاس لرلو تورن وو. د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي جان محمد ګوهر د دې دوسیه په اړه لنډه پرېکړه واوروله او په قضیه کې د ادعا کوونکي لخوا د شواهدو نه وړاندې کولو له امله پخواني ولسمشر پرویز مشرف، د کورنیو چارو پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو او د بلوچستان د کورنیو چارو پخواني وزیر میر شعیب نوشروانی ته برات ورکړ. د دوی په شمول د پاکستان پخوانی صدراعظم شوکت عزیز، د بلوچستان پخوانی والي اویس احمد غنی، پخوانی اعلی وزیر جان محمد یوسف او د ډیرای بوکټي سیمه مرستيال کمشنر عبدالصمد لاسی هم د بوکټي د وژنې په تور په دې دوسیه کې تورن و. له دوی څخه جام محمد یوسف چې په 2013 میلادي کال کې مړ سوی هماغه وخت له دوسیه ایستل سوی او پاتې درې کسان محکمې په خپله پرېکړه کې له دې عمله فرار اعلان کړل چې محکمې ته نه و حاضر سوی. جمیل اکبر بوکټي د دې دوسیه تر څنګ محکمې ته دا غوښتنه هم کړې وه چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې دي د ده د پلار قبر بیرته وکیندل سي او د جسد ډي این ای معاینات دې وسي چې آیا واقعي په هغه قبر کې د ده پلار شخ دی که بل څوک. خو محکمې د دوشنبې په ورځ پرېکړه کې د ده دا غوښتنه هم رد کړه او ویې نه منله. د نواب اکبر بوکټي د وژنې په دوسیه کې مدافع وکیل سهیل راجپوت د ترهګرۍ ضد محکمې دا پرېکړه له انصافه لرې وبلله او د پلټونکو ادارو پر څارنوالانو یې شک څرګند کړ.
له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. قدرمنو اورېدونکو په راتلونکي نیم ساعت کې هم راسره اوسئ چې زرغونه منګل سټوډیو ته راغلې او وروستۍ خبرې نیم ساعت ته مجله تاسو ته وړاندې کوي. زرغونه جان ستړی مشي.
له تاسو مننه احمد جان. تاسو ستړی مشي. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش و امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که حکومت افغانستان از تمام گروه های طالبان خواسته به میز مذاکره بیاین. ایره هم میشنوین که تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان شد. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکار مقیم نایب با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخط خبرها. تعهدات پاکستان در همکاری جهت تأمین صلح و ثبات در افغانستان حکومت افغان را امیدوار ساخته. انتخابات اعضای ولسی جرگه و شوراهای ولایتی در ماه میزان سال آینده برگزار می شود و ایران تعزیرات جدید امریکا بر این کشور را غیر قانونی خوانده است. تفصیل اخبار. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید که تعهدات پاکستان در همکاری برای تامین صلح در افغانستان حکومت این کشور را امیدوار ساخته است. صلاح‌الدین ربانی امروز در سخنرانی افتتاحیه دومین نشست چهار جانبه صلح در کابل گفت که این نشست یک فرصت تاریخی است و باید از آن استفاده کرد.
تعهد قوی و پیهم رهبری پاکستان در این دور برای همکاری با ما باعث دلگرمی ما شده است.
آقای ربانی همچنان از مخالفین مسلح خواست تا هر نوع اختلافات را از طریق گفتگو حل نموده و در اشتراک در مذاکرات صلح تأخیر نورزند. در یک خبر دیگر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید صلح پایدار در کشور زمان تحقق می‌یابد که حق قربانیان در پروسه صلح پامال نگردد. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت نتایج اجلاس صلح بدون حضور نمایندگان زن قربانیان و جامعه مدنی این کشور ناکام و بی دستاورد خواهد بود.
مشکل را که نشست قبلی چهار جانبه در اسلام آباد داشت و نشست امروز شاید در کابل داشته باشه ای است که متاسفانه هیچ زن حضور ندارد. باید در نشست ها در این مذاکرات اینا قربانی ها جامعه مدنی و زن ها اشتراک داشته باشه.
این در حال است که هفته گذشته اولین نشست چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان در اسلام آباد برگزار شد و کابل امروز شاهد برگزاری دومین دور این نشست است. و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در ماه میزان سال آینده برگزار می شود. این انتخابات که قرار بود در ماه جون سال 2015 میلادی برگزار شود بنابر نگرانی های امنیتی و عدم توافق روی اصلاحات انتخاباتی به تعویق انداخته شد. احمد یوسف نورستانی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
امروز ما اعلام می نمایم که انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها به تاریخ 24 میزان سال 1395 دایر می گردد.
با گفته نورستانی این انتخابات در صورت به زمان معینان برگزار می شود که حکومت در خصوص تامین امنیت کاندیدان، کارگران و صندوق های انتخاباتی و همچنان هزینه این انتخابات هم کاری کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال 2015 میلادی طی فرمان ماموریت اعضای پارلمان کنونی افغانستان را تا برگزاری انتخابات تمدید نمود.
رادیو آزادی
یک محکمه پاکستان امروز جنرال پرویز مشرف حاکم نظامی اسبق این کشور را از اتهام قتل رهبر بلوچهای جدایی طلب مبرا خواند. اتهام قتل رهبر بلوچها یکی از سه موردی است که پرویز مشرف با آن روبرو بود. وکلای مدافع هر دو طرف تایید کردند که محکمه کویته همه اتهامات بر علیه جنرال پرویز مشرف و دیگر افراد را در این قضیه رد کرد. اکبر بکتی رهبر قوم بلوچ که برای خودمختاری بیشتر ولایت بلوچستان پاکستان مبارزه مسلحانه می کرد، در دوران حاکمیت جنرال پرویز مشرف در جریان یک عملیات نظامی در سال 2006 میلادی کشته شد. رئیس جمهور چین در یک سفر 5 روزه از عربستان سعودی، ایران و مصر دیدن می کند. وزیر امور خارجه چین این مطلب را امروز در یک نشست خبری بیان کرده گفت سفر شی جینگ پینگ فردا آغاز و تا روز شنبه دوام خواهد کرد. ژانگ مینگ وزیر امور خارجه چین در مورد اهداف این سفر گفت هدف سفر رئیس جمهور شی جینگ پینگ به این سه کشور تحکیم دوستی عنعنوی، تقویت همکاری های دو جانبه و تبادله فرهنگی می باشد. این دیدار در روابط بین چین، این سه کشور و دیگر کشورهای منطقه تاثیر قابل ملاحظه و عمیقی خواهد داشت. وزیر خارجه چین افزود پیکنگ به نقش سازنده و مؤثر خود برای تقویت صلح و ثبات در شرق میانه ادامه خواهد داد. ایران تظاهرات جدید را که واشنگتن در ارتباط با آزمایش راکت بر این کشور وضع کرده غیر قانونی خوانده است. تهران امروز گفت این تظاهرات چون که واشنگتن به کشورهای دیگر شرق میانه اصلا می فروشد مشروعیت قانونی و اخلاقی ندارد. یک روز بعد از اینکه امریکا و اتحادیه اروپا بر اساس توافقات اتمی با تهران تظاهرات اقتصادی بر این کشور را رفع کرد، واشنگتن دیروز تظاهرات تازه‌ای را علیه برخی از شرکت‌ها و عده‌ای از افراد و اشخاص وضع کرد که با برنامه راکتی ایران ارتباط دارد. و رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که حدود 60% آنان که خود را در انتخابات پارلمانی ماه فوریه این کشور کاندید کرده بودند رد صلاحیت شدند. اکثریت کاندیدانی که رد صلاحیت شدند اصلاح طلبانند. احزاب اصلاح طلب ایران مخالف رد این کاندیدان می باشند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه که شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. حکومت افغانستان از تمام گروه های طالبان می خواهد به میز مذاکره بیایند.
از همه گروه های طالبان دعوت نماییم که پیام ما و صلح را پذیرفتن و میز گفتگو حضور یابند تا بتوانیم همه اختلافات را به گونه سیاسی حل کنیم.
رئیس اجرایه حکومت افغانستان صداقت شرکت کنندگان نشست 4 جانبه امروز در کابل را برای صلح مؤثر می‌داند.
عزم ارادی صادقانه اشتراک کننده ها می‌تانه که کمک بسیار بزرگی باشد برای کوتاه ساختن راه برای رسیدن به صلح.
در این حال وزیر داخلی افغانستان می گوید در کنار تلاش های جاری سال نیروهای افغان از موقف قوی با دشمن مقابله خواهند کرد.
از موضع قوی درست با قدرت به طرف هر میز مذاکره مصالحه همونطور که دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کرده ما خود رفتیم.
تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان شد. با سلام دوباره و شامتان خوش. زرغون منگلسام رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. وزیر خارجه افغانستان از طالبای مصالحه خواسته که با استقبال از پیام صلح حکومت و مردم افغانستان در گفتگوهای صلح سهم بگیرن و مشکلات خود از راه سیاسی حل کنن. صلاح‌الدین ربانی این مسئله را در جریان افتتاح دور دوم نشست 4 جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در کابل ابراز داشت. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
بله، وزارت خارجه افغانستان به تازگی یک اعلامیه مشترک را
که نشست چهار جانبه افغانستان و پاکستان و چین و امریکا است و در این اکثر سلا پیشرفت ها صورت گرفته و به پایان رسید. این اعلامیه را به نشر رسانده که در این اعلامیه مشترک وزارت خارجه نمونی از پیشرفت ها درست واضح نشده، اما گفته شده که بر ادامه چنین نشست ها فیصله صورت گرفته. خبرنامه میگه که شرکت کنندگان فیصله کردند که نشست سوم چهار جانبه در 17 دل و در اسلام آباد برگزار میشه و نشست اول هم در اسلام آباد برگزار شد. نشست دوم که امروز در کابل بود و نشست سوم باز هم در اسلام آباد برگزار میشه. در نشست امروز از طالبان مسلح همچنان خواسته شد که مشکلات خود از طریق سیاسی با حکومت افغانستان را فصل کنند. این اعلامیه که لحظات قبل منتشر گردید جزئیات بیشتر در مورد این نشست که در عقب درهای بسته برگزار شد با رسانه‌ها شریک ساخته نشده. هرچند انتظار می‌رفت که مقامات افغان در ختمی کنفرانس در ختمی نشست کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کنه و در مورد نشست به رسانه‌ها معلومات بده، اما تا حال از این کنفرانس خبری نیست. این نشست ساعت 12 بجه به وقت افغانستان آغاز شد و وزارت خارجه افغانستان میگه که در این نشست نماینده چین برای افغانستان، سفیر آمریکا در کابل و معاونان وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان شرکت کرده بودند. در نشست اسلام آباد ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان شرکت کرده بود، اما در نشست امروز مایکل مکنلی سفیر آمریکا در کابل به نمایندگی از آمریکا در این نشست شرکت داشت. اینکه چه جزئیات دیگر در مورد این نشست واضح میشه بعدا معلوم شده و در برنامه‌های بعدی شنونده ها را در جریان قرار خواهیم داد. بله،
با تشکر از شما جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی بود که استدیوی کابل تازه‌ترین جزئیات در مورد جلسه امروزی، البته نشست 4 جانبه امروز در کابل، به ما ابراز داشت. شنونده عزیز، قابل ذکر است که وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی در سخنرانی افتتاحیه خود از طالبای مسلح خواست که با استقبال از پیام صلح حکومت و مردم افغانستان در مذاکرات صلح سهم بگیرند و مشکلات از راه سیاسی حل کنند. آقای ربانی گفت:
از همه گروه های طالبان دعوت نماییم که پیام ما به صلح را پذیرفته و میز گفتگو حضور یابند تا بتوانیم همه اختلافات را به گونه سیاسی حل کنیم.
ربانی همچنان گفت که ای برای تأمین صلح و امنیت در منطقه افغانستان و پاکستان یک فرصت خوب است و باید از این گونه فرصت ها استفاده درست صورت بگیره. در حالی که وزیر خارجه افغانستان روی به وقت استفاده کردن فرصت ها تاکید داره، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روی صداقت شرکت کننده های اجلاس چهار جانبه تاکید داره و میگه که اراده صادقانه شرکت کننده های نشست چهار جانبه در کابل کمک بزرگ بر رسیدن به صلح بوده میتونه. عبدالله عبدالله امروز با تاکید بر این مطلب در آغاز نشست شورای وزیرا گفت که امیدوار است نشست بین چهار کشور در کابل نقطه پایان چالش‌های فرار راه صلح در افغانستان و منطقه باشه. در این حال شماری از کارشناسای روابط بین المللی میگن که این نشست ها تنها تلاش بر ایجاد تفاهم کابل و اسلام آباد بر سیاسی سازی طالب است و اگر پاکستان از استفاده ابزاری طالب دست وردار شده انجام گفتگوهای صلح ممکن خواهد بود. نظیفه محبوبی جزئیات دارم. افغانستان چشم براه نتایج نشست چهار جانبه است که راهگشای صلح در این کشور گفته شده است. ریاست اجرایه به این باور است که اگر اشتراک کنندگان نشست چهار جانبه که در کابل برگزار شده است عزم و اراده صادقانه برای تامین صلح در افغانستان داشته باشند، این نشست بازگشای در صلح خواهد شد. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت:
در حقیقت عزم و اراده صادقانه اشتراک کننده ها میتونه که کمک بسیار بزرگی باشه برای کوتاه ساختن راه برای رسیدن به صلح. در دو جلسه قبلی هم پیشرفت صورت گرفته و امیدوار هستیم که هر چهار کشور با هم در راستای حمایتی که از همین صلح و حل مسئله از طریق گفتگو میکنن با هم به نتایجی در مورد نقشه راه امروز برسن.
پیش از این نیز تلاش‌های برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح سوی حکومت افغانستان انجام شده است. اما آنچه عدم صداقت پاکستان در پیشبرد این روند گفته شده است، این گفتگوها به بن‌بست کشانیده شده است. با این همه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید ادامه جنگ سوی تروریستان به اراده و عزم صلح سایه افگنده نمیتواند و مبارزه در برابر گروه‌های صلح‌ناپذیر ادامه خواهد داشت. با این همه کارشناسان میگویند مطرح شدن صداقت کشورها در نشست چهارجانبه به معنای چگونگی راه یافتن به گفتگوهای صلح نه، بلکه تلاش برای به تفاهم رسیدن روی سیاسی سازی طالبان میان کابل و اسلام آباد است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر داخلی افغانستان گفته تلاش های جاری صلح هیچ گونه تأخیر را در وظایف نیروهای امنیتی افغان به بار نخواهد آورد. نورالحق علومی در نشست امروز در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از کشورشان آمادگی کامل دارند. شماری از کارشناسای امور سیاسی میگن که حکومت افغانستان مکلفیت داره تا در کنار تعقیب استراتژیک صلح متوجه تأمین امنیت در کشور هم باشه. سحر لیوال جزئیات دارم.
در حالی که کابل میزبان دومین نشست چهارجانبه برای آغاز گفتگوهای صلح است، وزیر داخلی افغانستان از آمادگی کامل نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از این کشور اطمینان می‌دهد. نورالحق علومی در نشست بروز دوشنبه در کابل با استقبال از تلاش‌های صلح تأکید کرد که این مسئله نمی‌تواند وظایف نیروهای امنیتی افغان را با تأخیر روبرو سازد.
جنگ یک راه است که بر از او آمادگی عام و تام خود داریم که یک وجب خاک خود اجازه نمی‌دهیم که مورد تخطی و تجاوز قرار بگیرد. مسائل مذاکره صلح را در اینجا ارائه می‌شود. ما از این استقبال می‌کنیم. این معنا از این نداره که ما تعلل در وظایف خود ما پیدا شم. از موضع قوی، درست، با قدرت به طرف هر میز مذاکره مصالحه، همونطور که دولت جمهوری اسلامی افغانستان اراده کرده، ما خود رفتیم.
این در حال است که مقام های افغان قبل از این هم گفتند که در کنار تعقیب تلاش های صلح، پالیسی جنگ را نیز دنبال می کنند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز گفته است که در برابر کسانی که حاضر به صلح نشوند از قوا کار گرفته خواهد شد. در این حال شماری از آگاهان امور می گویند که حکومت افغانستان مکلفیت دارد تا در کنار تعقیب استراتژی صلح متوجه تامین امنیت در کشور نیز باشد. نصرالله استانکزه یکی از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در موقعی که افغانستان قرار دارد، اگر از موقف بزرگ دفاعی و امنیتی خود نیرومند گپ زده بتواند، در مذاکرات صلح هم دستاوردهای بزرگ خواهد و صحبت هایی را که وزارت داخلی افغانستان و سایر نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان میکنه دقیق میگن. قوت های مسلح ضمن اینکه استراتژی را باید تعقیب بکنن که هدف نهایی صلح است، باید این توانایی و ظرفیت داشته باشند که از افغانستان دفاع قانونی و عادلانه بکنه.
اعضای مشران و جرگه افغانستان هم تاکید کردند که در تلاش های جاری صلح باید به حفظ استقلالیت کشور، حقوق زنان و به خصوص به دستاوردهای 13 سال گذشته توجه خاص صورت گیرد.
در حالی که وزیر داخلی افغانستان با استقبال از تلاش های صلح روی ادامه تلاش های نظامی برای ایجاد امنیت و مقابله با دشمن تاکید دارد، فعالین حقوق بشر در کشور روی یک مسئله مهم دیگر تاکید دارند و هم گله های دارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که نتایج نشست های صلح بدون حضور نماینده های زن، قربانیان جنگ و جامعه مدنی ناکام و بی دستاورد خواهد بود. سیما سمر رئیس کمیسیون امروز نشست زیر نام راهکار صلح در کابل گفت که هرگاه حکومت از جرایم جنگی و ضد بشری بر جلوگیری از خدشه‌دار شدن پروسه صلح چشم پوشی کنه، صلح واقعی در کشور تأمین نخواهد شد. ای در حال است که وزیر خارجه افغانستان در دومین نشست چهارجانبه پیرامون صلح روی حفظ دستاوردهای 1.5 دهه مردم افغانستان، مخصوصا حقوق زنان و دخترها در نشستهای صلح با مخالفین مسلح تأکید کرد. ویدا برکی با جزئیات موضوع.
نادیده گرفتن حضور نمایندگان زن در هر دو نشست چهار جانبه پیرامون صلح و چگونگی ترسیم نقشه رای صلح موجب نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شده است. سیما سمر رئیس این کمیسیون میگوید که در دو نشست چهار جانبه در مورد صلح که به هدف چگونگی سرگیری مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه های طالبان برگزار شده، از شرکت نمایندگان زن، جامعه مدنی و قربانیان خبری نیست.
مشکل را که نشست قبلی چهار جانبه در اسلام آباد داشت و نشست امروز شاید در کابل داشته باشه این است که متاسفانه هیچ زن حضور نداره، به خاطر از اینکه راهکاری که نظر زن بهش شریک نباشه ناقص است. باید در نشست ها، در مذاکرات اینا، قربانی ها، جامعه مدنی و زن ها اشتراک داشته باشه. عدم اشتراک از اینا پروسه را نامکمل می‌سازه. باید واقعا مسئولانه برخورد بکنیم. راهکارهایی را که ارائه می‌کنیم باید در مطابقت به خواست اکثریت مردم افغانستان باشه.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که صلح پایدار در کشور زمان تحقق پیدا کرده میتواند که حق قربانیان در پروسه صلح پامال نگردد. با این همه صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در دومین نشست چهار جانبه در مورد صلح روی حفظ دستاوردهای چندین ساله مردم به خصوص تامین حقوق زنان افغانستان در گفتگوهای صلح با طالبان تاکید میکند.
با اطمینان کامل گفته میتوانم که ما مردم و حکومت افغانستان مثل همیشه آماده ایم که با خلوص نیت با گروه های طالبان وارد گفتگوهای صلح شویم تا برای حل مسالمت آمیزی برسیم که در آن قانون اساسی و دستاوردهای 14 سال اخیر مردم افغانستان و ویژه حقوق زنان و دختران مورد احترام قرار گیرد.
در این حال ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی افغان میگوید که تنها نشست های چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا پیرامون صلح نمیتواند در راستای تامین ثبات در کشور موثر واقع گردد. وی بدین باور است که حکومت افغانستان نباید نقش سایر کشورهای قدرتمند منطقه از جمله روسیه، ایران، هند و سایر کشورهای همسایه را نادیده گیرد، بلکه باید نظریات این کشورها نیز شامل این پروسه گردد.
زندگی
که مردا مسیده بود، زخمی ها مسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:51 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مازرغونم انگلستان، تشکر که با ماستین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از یک تأخیر طولانی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را مشخص کرد. مقامات کمیسیون امروز یک نشست خبری در کابل گفتند که این انتخابات در 24 ماه میزان سال 1395 خورشیدی برگزار خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات در حال تاریخ برگزاری انتخابات آینده را مشخص ساخته که رئیس اجرایی حکومت افغانستان بر اصلاح ای کمیسیون تاکید داره. تمیم اخگر جزئیات داره.
پس از آن که حکومت برای برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ابراز آمادگی کرد، کمیسیون مستقل انتخابات ضمن یک سلسله پیشنهادات تاریخ این انتخابات را مشخص نمود. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در یک نشست خبری 24 میزان سال آینده را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مشخص کرد.
امروز ما اعلام می‌نماییم که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 24 میزان سال 1395 دایر می‌گردد.
قبل از این رئیس جمهور غنی گفته است که حکومت برای برگزاری این انتخابات آمادگی دارد و به کمیسیون وظیفه سپرد تا تاریخ آن را مشخص سازد. کمیسیون مستقل انتخابات در حال تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را مشخص می کند که رئیس اجرایی بر تجدید اعضای این جرگه تاکید می ورزد. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت که انتخابات آینده زیر چتر کمیسیون جدید انتخاباتی برگزار خواهد شد.
یک بار دیگر به هموطنان ما اطمینان می دهیم که اصلاحات انتخاباتی حتمی است، ضروری است. از این لحاظ تمام اصلاحات انتخاباتی و برنامه های انتخاباتی زیر نظر کمیسیون جدید مستقل انتخابات صورت خواهد گرفت.
اما ریاست جمهوری زمانی که مسئولیت مشخص ساختن تاریخ برگزاری انتخابات را به کمیسیون سپرد، این را مشخص نساخت که سرنوشت این کمیسیون چی خواهد شد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان مسابقه دوم بودیجه مالی که سال 1395 شمسی را با اکثریت آرا تصویب کرد. کمیسیون امور مالی جرگه گفته که بیشتر تقاضاهای وکلای بودیجه در نظر گرفته شده و انتظار میره که با مصرفش برنامه های انکشافی بیشتر تطبیق شوند. در این حال شمار از کارشناسای امور اقتصادی بودیجه سال مالی 1395 با در نظر داشت نیازمندی های لازم مناسب خوانده و میگن که توجه نسبت به برخی از بخش های ای بودیجه امیدوار کننده است. ویدا برکی جزئیات دارم.
ولسی جرگه افغانستان مسوده دوم بودجه سال مالی 1395 خورشیدی را روز دوشنبه در حال با اکثریت آرا تصویب کرد که یک ماه از سال مالی گذشته است. اکثریت اعضای ولسی جرگه برخلاف گذشته این بار بدین باور بودند که در مسوده بودجه فعلی برخی از محدودیت ها و پروژه های ملی در نظر گرفته شده، از این رو تنها با 6 رأی مخالف مسوده بودجه جدید را که 444.6 میلیارد افغانی را در بر میگیرد مورد تایید قرار دادند. امیر خانیار رئیس کمیسیون مالی و بودجه این جرگه در مورد اینکه چه تغییرات اساسی در بودجه فعلی به میان آمده است چنین گفت:
در بودجه عادی جمعاً 1.8 میلیارد افغانی افزایش یافته است. بودجه انکشافی و بودجه انکشافی اختیاری جمعاً 10 میلیارد افغانی که 124 میلیون دلار می شود بنا به درخواست وکلا در تطبیق پروژه های انکشافی زیاد شده است.
در بودجه سال مالی 1395 خورشیدی برای بودجه عادی 276.1 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی 168.5 میلیارد افغانی اختصاص یافته است. در این بودجه سهم وزارت‌های انکشاف دهات، فواید عامه، معارف، صحت عامه و برخی از بخش‌های دیگر بیشتر به نظر می‌رسد و دلیل آن نیز عرضه خدمات بیشتر به مناطق دوردست کشور خوانده شده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights, human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
شنونده عزیز، یک روز بعد از او که تحریمات وابسته با برنامه هسته‌ای ایران از میان برداشته شدند، آمریکا تحریمات جدید را بر افراد و شرکت‌های در ایران اعلان کرد که با برنامه راکت‌های بالستیک ایران سر و کار دارند. وزارت خزانه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت که تحریمات بر 5 فرد و یک شبکه از شرکت‌های ایرانی که در امارات متحده عرب و چین مستقر هستند وضع شده، ولی ایران امروز محدودیت های تازه بالای برنامه راکت های بالستیک خود غیر مشروع خواند. آرش همایون جزئیات دارد.
ایران وضع محدودیت های تازه ایالات متحده آمریکا را روی برنامه راکت های بالستیک جمهوری اسلامی غیر مشروع خوانده گفته است که راکت های بازدارنده قارپیمای نظامی را انکشاف خواهد داد. یک روز بعد از آن که تحریم‌های وضع شده به خاطر برنامه اتمی ایران رفع شد، ایالات متحده آمریکا به خاطر تدارکات برای برنامه راکت‌های بالستیک جمهوری اسلامی، تحریم‌های جدید را بر 11 شرکت و افراد وضع کرد که با این برنامه ارتباط دارند. وزارت خارجه ایران در یک اعلامیه گفته است جمهوری اسلامی به این تدابیر خشن تبلیغاتی با ادامه برنامه مشروعی بالستیک خود قویتر از گذشته ادامه داده و ظرفیت‌های دفاعیش را انکشاف خواهد داد. ایران در ماه اکتبر سال گذشته میلادی یک راکت بالستیک را آزمایش کرد که سازمان ملل متحد آن را یک تخطی از مصوبه خواند که جمهوری اسلامی ایران را از توسعه راکت های منع می کند که می توانند سرگلوله اتمی را حمل کنند. وزارت خزائن امریکا گفته است تحریمات جدید بالای 5 تن و یک شبکه از شرکت‌های ایران که در امارات متحده عربی و چین مستقرند وضع شده است. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است فروش اسلحه توسط ایالات متحده امریکا به متحدانش در منطقه خلیج سالانه میلیاردها دلار ارزش دارد که از آن به خاطر ارتکاب جرایم جنگی در برابر فلسطینی ها، لبنانی ها و اخیراً در برابر شهروندان یمن استفاده شده است. حسین جابری انصاری میگوید تحریم های ایالات متحده امریکا بالای برنامه راکت های بالیستیک ایران مشروعیت حقوقی و اخلاقی ندارد. آژانس خبری رویترز از قول منابع آگاه از این مسئله نوشته است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تصمیم وضع این تحریم های جدید را بر ایران برای 2 هفته به دلیل آن معطل ساخته بود که مذاکرات به خاطر رهایی 5 شهروند آمریکایی که در اسارت ایران قرار داشتند با تهران ادامه داشت.
قابل ذکر است شنونده عزیز که متخصصین ملل متحد گزارشی که در ماه دسامبر سال گذشته منتشر شده بود گفته بودند که فیر آزمایشی یک راکت با برد متوسط توسط ایران در ماه اکتبر پارسال یک تخطی از تحریمات بود که ایران از فیر یا از آزمایش راکت های منع می کنه که توان انتقال سرگلولی هسته‌ای را دارند. با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیو آیتان روشن بانین و تا لحظات بعد روی همی خط رادیویی رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.